واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې ولسی تلافات او جنگ جګړې کمې سوي خو د ډیرو افغانانو لپاره د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی دی د بشري حقوقو عالی کمشنری مشل بشلر د افغانستان په اړه خپل راپور د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاره په راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو له واکمنۍ له پیل راسي د ماکمه له حکم پرته د مخکنی حکومت د قاضیانو شزنه قانون پوهانو او وکیلانو او نورو کارکونکو وجل همغسی چټک روان دي راپور زیاتوي چې طالبان خلکو ته د یو غواښ پسترګو ګوري او د مطبوعاتو کارکونکو بشري حقوقو مدافعان وجل سیبي نیول سیبي او یا ترې تم سیبي دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې لسمدستي ملاتړ پرته نسی کولای ټول ماشومانو ته رسیدګي وکړي یونیسف پرون د سه‌شنبه پر ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي په پام کې وو چې دغه صندوق به په 2022 میلادي کال کې 12.9 میلیونه ماشومان ته رسیدګي وکړي خو وايي چې لسمدستي ملاتړ پرته به دغه چاره ناممکنه وي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق په ټول افغانستان کې تر سکوت ورسته دغه یوه د روغتیاي نظام سکوت د مخنیوي د خوراکي موادو برابرولو زده کړو او د کورنۍ او ماشومان لپاره د نورو حیاتی خدماتو برابرولو لپاره د 2 میلیارد ډالرو مرستي برابرولو وشتنه کړې و یونیسف ویلي و چې په دغه پیسو سره به په دغه یواد کې د 40 میلیون اړمنو کسانو چې د افغانستان د وګړو نیمایي نفوس جوړوي اړتیا یې پوره کړي ملګرو ملتونو په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې په دغه یواد کې به روان کال له هرو دوو ماشومانو څخه یو په خوارځواکۍ اخته سي دغه سازمان په وینا ممکن روان کال تر روسي پورې تر 15 کلنۍ کښته 2 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته سي په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د صدر اعظم عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د نه باور یا د تحریک عدم اعتماد رائے جمع کړي په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک غورځنګ پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداري سره یو ځای په یو خبري کانفرنس کې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شاباش شریف وویل چې اپوزیشن د ډیر فکر ورسته د نه باور تحریک راغلی دی پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداري په خبري کانفرنس کې ادا کړی چې د یو سل دوه بیا څخه زیات غړو ملاتړ ورسره دي ځکه چې د حکومت خبر غړي هم د حکومت د کار څخه مطمئن نه دي د پاکستان په وزني قومي اسمبلی کې د اپوزیشن یو سل دوش پته چوکې دي د پاکستان د کورونو چار وزیر شیخ رشید احمد خبری رسنی ته وویل چې د حکومت پر ضد د نه باور تحریک څخه به هیڅ هم لاستور نسی او اپوزیشن به د مات سره مخ کیږي د روسیې رسنی ویلي چې ماسکو اعلان کړی دی چې په اوکرين کې نن د چهارشنبه په سهار به بشري اوربند پیل کیږي چې ملکی کسان په خوندې توګه وایستل شي د روسیې دفاع وزارت هغه برخه چې په اوکرين کې بشري عملیات پر مخ وړي پرون د سه‌شنبه پر ورځ ویل چې د روسي رژیم اعلان کړی چې د مارچ په 9 نن به د چوپتیا رژیم پیل شي د وزارت زده کړی چې روسیا او اوکرين د بشري دلیزونو په لاري او په وخت کني سي ودی د ملکی کسانو د تخلي عملیات پرون د سه‌شنبه په سهار د سامي په شارګوټ کې پیل شول او دوه کاروانونه په هغه ورځ روان شول د غرض تخلي عملیات د کیف شار د باندې هم پیل شي ودی خو د ماریپول د بندري شار څخه څو ځله په دې ورستي ورځو کې د تخلي عملیات ناکام شوی دی او کیف او ماسکو د عملیاتو ناکامی پړه پر یو بل چولی د امریکا د متحده ایالاتو د ایوا ایالت په یو لیسه کې په دزو کې یو تنکای ځوان وژل شوی او دوه نور ټپي شوی دي پولیس وایي داسې معلومیږي چې دزې د موټر څخه شوی او برت کوم کې تشدیدلې دي د دې ایالت د ډیمون شار پولیسو د دې پیښې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې پیښه پرون د ماپښین په شاوخوا 3 بجې شوی د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوی دي چې په دزو کې ټول درې تنه ټپي شوی وو خو یو ورسته په روغتون کې ساور کړه او دوه نور لا هم پروختون کې بستر دي پولیس ویلي چې د پیښې په تړاو یو مشکوک کسان نیولې خو په رسمي توګه تورن سي ویني دي پولیس دا هم نه دی ویلي چې څومره مشکوک کسان نیولې دي په سوریه کې د ایران د انقلابي ګارد دوه افسران د اسرایلو په یو هوایي برید کې وشل سي ویني د ایران د اسلامي جمهوریت انقلابي ګارد د سه‌شنبه پر ورځ د غبرت تایید کړي او د بدل اخیستو هوډ کړي دي او زیاته کړي چې دغه دوه افسران د مشک تنځ دې پرون سهار وشل سي ویني او ویلي دي چې اسرایل به د دې برید به یې پرې کوي ایران او روسیا د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد رژیم ته پوځي او اقتصادي مرستې د 2018 کال راهیسي چې په دغه هیواد کې جنگ پیل شوی دی پیل کړي. په سوریه کې د جنگ د پیل راهیسي تر اوسه د 15 لک څخه زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د تازه معلوماتو پر اساس د فروری د 28 نیټې په اوکراین د روسیې د یرغل راهیسي څه باندې 2.1 میلیون اوکراینیان کډوال او بې ځای شوي دي. دغه ارقام پرون د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د ویب سایټ په هغې برخه کې خپره شوي چې د اوکراین د کډوالو لپاره ځانګړې شوې ده. ملګري ملتونو اندېښنه لري چې د روسیې د بریدونو په زیاتېدو او د روسي ځواکونو پرمختګ سره به د اوکراینی کډوالو شمیر نور هم زیات شي. تر دې برید مخې د اوکراین د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې څه باندې 1.5 میلیونو خلکو ژوند کاوه. د کډوالو نړیوال سازمان وایي له اوکراین څخه د وتلو کډوالو په منځ کې 1.1 لک خلک د نورو هیوادونو اتباه دي. دا خبرونه چې تاسو ته امریکا غږ د واشنگټن د ستوري څخه ورکړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ زموږ اکثره مطالب د شوزو د نړیوالې ورځ په مناسبت دي او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د مارچ 8مه د شوزو نړیواله ورځ په کابل کې په څو کوچنیو غونډو کې ولمنځل شوه. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا ورځ د شوزو د حقونو د مطرح کولو لپاره ښه یو فرصت ګڼلی دی، خو د مارچ د 8مې په مناسبت د طالبانو د حکومت لخوا کومه رسمي غونډه نه وه جوړه شوې. په دې باره کې د کابل څخه د امریکا ژغ خبریال اکرام شینواری رپورټ راستولی.
د سې شنبې په ورځ کابل کې د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ د څو غونډو په ترڅ کې چې د مدني ټولنې د ځینو ادارو لخوا بندوبست شوی و ولمانځل شوه. دا ورځ چې په تېرو کلونو کې به په کابل او یو شمېر ولایتونو کې په لویو غونډو کې لمانځل کېدله، د طالبانو د اسلامي امارت لخوا د دې ورځې د لمانځلو لپاره کومه رسمي غونډه نه وه جوړه شوې. خو د طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د دې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي چې د طالبانو اسلامي امارت د ټول افغان ښځو د شرعي حقونو ورکړې ته ژمن بولی. خاغلی مجاهد د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی، د ښځو نړیواله ورځ یو ښه فرصت دی چې افغان مېرمنې پکې د خپل مشروع حقونو غوښتنه وکړي. موږ د خپلو افغان مېرمنو له حقونو ساتنه او دفاع کوو انشاءالله. د طالبانو اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې افغان ښځو ته د مارچ د 8مې ورځې د نیکمرغۍ هیله کړې او ویلي دي چې افغانستان کې اوږدې جګړې ښځې ډېرې زیانمنې کړې دي. د مارچ د 8مې ورځې په مناسبت د افغان خبریالانو او رسنیو د فدراسیون لخوا د سې شنبې په ورځ کابل کې یو غونډه جوړه شوه. دې غونډه کې یو شمېر خزینه خبریالان ته ستاینلیکونه هم ورکړل شو. دې غونډې ته د بدني ټولنې یو پالی رمزیه سیدی وویل چې تېرو شپږ میاشتو کې د افغان ښځو ستونزې د پخوا پرتله ډېرې شوې دي. میرمن سیدی افغانستان کې طالبانو د اسلامي امارت د جوړېدو وروسته دغو ښځو د هڅو او فعالیتونو یادونه وکړه چې د ښځو د غږ د پورته کولو لپاره لاریونونه کړي او حتی چې په زندان کې هم اچول شوي.
میتوان از زنان کنشګر یا کسانی کې در زنان خود جوشي کې در
میرمن سیدی ویل او خزو چې د خزو د حقونو د خبرتیا لپاره د خزو په خپل ټوکی دی غورځنګ چې په تیر شپږ میاشتو کې افغانستان کې کوم بدلون راغلی کولای شو دا غوی دونه وکړو. هغه د افغانستان رښتینی مبارزې لیدي
هستند.
د دې غونډې اکثره وینا کوونکي خزینه خبر اعلان وي چې د خپل سوزو د یادونې سربېره د نړیوال ټولنې څخه د ملاتړ غوښتنې هم کولی. آسیا وردک د خزینه خبر اعلان د ملاتړ د ادارې ولایتي استازي چې په خپل ولایت کې د رسنیو د بندیدو وروسته کابل ته راغلی، امریکاغه غشنه راډیو ته ویل چې کسه هم په خوا د چتما په لوی غونډه کې مانځل کېده. خدا خوشاله ده چې لک تر لګه دا ورځ په کابل کې ول مانځل شو.
لومړی خو تفاوت دا دی چې موږ ډېرې چهره په خواب چې په هغه برنامه یو غونډه کې موږ لیدلې هغه متاسفانه موږ نه لیدلې. ممکن هغه چهره اوس مهال په هیواد کې نوي یا هغه کډرونه اوس مهال په هیواد کې نوي او یا هم دی دغه شته محدودیتونو لوجه دوی ونه شو کولای په دغه غونډه کې ګډون وکړي. لومړی خبره دا و چې په خاني غونډه ډېرې پرتمینې وي، ډېرې په درب سره منزل کېدلې او اوسنۍ غونډه متاسفانه تر ډېره سړې غونډه وي او ډېرې دوستان زموږ تر څنګ نه وو. بیا هم په دغه مددونو کې موږ خوشاله یو. خیر دی که په هر ډول منزل کېږي، معنا دا ده چې دغه غونډه لا هم شته دي او دغه ورځ لا هم شته دي او د خلکو په یاد دي.
د افغانستان د خبر اعلان او رسنیو د پیژندګلوي یو غړی متي الله سرور د غونډې د جوړېدو په اړه ویل چې دا غونډه د خزینه خبر اعلان او د کار د درناوي لپاره چې پر رسنیو کې کار کوي جوړه شوې.
هدي اقل د کوم خبر اعلان چې دی رسنیو کې چې کار کی دوی ونه وای چې مثلا موږ تیرو کلونو کې د خزو نړیوال ورځ المنزل کړي او سکه له ونن منزل شو. نو پر دغه اساس د خبريالان نړیوال فدراسیون او همدارنګ د خپلواکو خبريالان ټولنه دا و پاتېل چې دغه ورځ ول منزي هغه خبريالان لپاره چې دوی عملاً د رسنوی په ډګر کې فعلاً کار کوي. یو څه چې په دغه خبری کانفرنس کې البته یادونه وشو چې دا بوګنون کې خبره واچې تقریبا په ټول افغانستان کې 80% خزینه خبريالانه دندې له لاسه ورکړي، یعنی موږ او تاسو چې نن وینو تقریبا 40% خبريالانه په رسنوی کې کار کوي.
وخت د طالبان د رسیدو وروسته د لومړی کال دی چې د خزو نړیواله ورځ د مارچ 7 په افغانستان کې لمانځل کیږي. په تیرو کلونو کې به دا ورځ د پخواني رژیم لخوا په کابل ولایتونو کې د لوی غونډو په
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په کابل کې د طالبانو د بیا واکمنېدو 212 ورځې وسوې چې په دې اوو میاشتو کې طالبانو سرپرست حکومت اعلان کړ او په لومړنیو اجراتو کې د ښځو د چارو وزارت، انتخاباتي کمیسیونونه او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لغوه کړ. د دې درې واړو مهمو مقامونو مشري ښځینه وزیرانو او رئیسانو کوله. په دې رپورټ کې د طالبانو په نوې واکمنۍ کې د ښځو د مدني حقونو په اړه پریکړه کتنه سوی.
طالبان د 2021 کال د اگست په 15مه وخت ورسیدل. د واکمنۍ د سلمې ورځې د پوره کېدو مخکې، یعنی د دسمبر په 4مه، د خزو د حقونو په اړه د طالبانو امیرالمؤمنین فرمان صادر کو. اول، د نکاح په وخت کې د بالغې خزې اقرار حتمی دی. دویم، خزه ملکیت نه دی بلکې د قدر وړ او آزاد انسان دی. هیڅوک یې په بدو کې یا د خپل منځي دښمنۍ په بدل کې د روغې جوړې کولو په نوم نشي ورکولی. دریم، کونډه ښځه د بل میړه یا خپلې راتلونکي معلومولو پوره حق لري. څلورم، کونډه ښځه شرعي حق لري چې د نوي میړه څخه خپل مهر واخلي. پنځم، یوه کونډه د میړه ماشومانو، پلار او خپلوانو سره په میراث کې مشخصه ونډه لري. شپږم، هغه نارینه چې څو ښځې لري مکلف دی چې ټولو ښځو ته د شریعت مطابق حقونه ورکړي او ترمنځ یې توپیر ونه کړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد اسنا خون د واکمنېدو دو میاشتې وروسته ولس مخاطب کو او وی ویل د طالبانو امارت ښځې خوندي کړي دي.
د ښځو حقوق خلک پورته وښته کوي چې د ښځو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شمول حکومت جوړ نشي دا نظام په رسمیت نه پیژني. آیا د بشر حقوق دغه ولا که سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د ښځو حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شمول حکومت هم دغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه؟ خو الحمدلله د ښځو حقوق امارت ورکړله. د ښځو عفت یې خوندي کړي، عزت یې خوندي کړي، ابرو یې ور خوندي کړله. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې ښځې ته په بد نظر وګوري.
کله چې د نړیوال ټولنې لخوا ټینګار وشو چې نجونو او ښځو ته د تعلیم، تحصیل او کار اجازه ورکړل شي، طالبانو د خپل اصولو مطابق ځنې احکام ورکړل. خو وی ویل بې حجابه ښځه هیڅ کوم شخصي او دولتي ارګان ته نشي داخلې ده. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ټولو دولتي ادارو ته امر کړی چې که یوې ماموري په دفتر کې پوره حجاب نه وي کړی، منفقه به شي. د نومبر په 28مه د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اته مادهیزه حکم صادر کو. په دوه موریدونو کې د ښځو په اړه لیکلي چې په ټلویزیونی رسنیو کې خزینه خبريالانه باید اسلامي حجاب رعایت کړي او داسې ډرامي او تمثيلي پروګرامونه خپاره نشي چې تمثيلونکي خزوي. د ښځو د حقونو فعالانه وی طالبان په دې محدودیتونو غواړي خزي له مساوي ټولنیزو حقونو محرومي کړي.
سخت کال اتم د مارچ په افغانستان کې د بده مرغه چې په داسې شرایطو کې رسېدلی دی چې افغانستان د ښځینهوو لپاره یو ډېر تیاره چاپېریال ګرځېدلی دی. نوی حاکم نظام د ښځو عظمت او د ټولنیز حقوق د خوندیتوب د سوال سره مخامخ کړي دي. د هغوی څخه یې د دندې او د سیاست حقونه په کلي توګه اخیستي دي.
د بشري حقونو د نړیوال سازمان د ښځو د څانګې رئیسه هیدر بار امریکا غږ ته وویل په ښځو باندې باید محدودیتونه وضع نشي ترڅو په ټولنه کې فعال نقش ولوبي.
If you don't have freedom of movement,
که تاسو د ګرځېدو ازادي ونه لرئ، د هیڅ ډول حقونو نه ګټه نشئ اخیستلی. که د ګرځېدو ازادي ونه لرئ، ښوونځي ته نشئ تللی، کار ته نشئ تللی، او حتی روغتون ته نشئ تللی. مثلا که د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ شوي، ته له کوره نشئ وتلی او یو ښوونځي ته پناه نشئ وړلی. نو دا ډېر ظالمانه محدودیتونه دي.
په وروستیو محدودیتونو کې طالبانو ویلي ښځه د محرم پرته خارج ته سفر نشي کولی. د تعلیم او تحصیل په جریان کې به جلا ټولګیو کې کینی او د امکان په صورت کې به ورته د ښځینه ښوونکو او استادانو لخوا تدریس وشي.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د کانګریس یوې غړې میرمن میری ګیس کانلون وایي چې د اوکراین حالاتو د هر چا پام حالت اړولې، خو له دې سره سره دوی افغاني میرمنې هېرې کړې نه دي. د آشنا تلویزیون سره په یو مرکه کې هغه وویل چې د کانګریس ښځینه غړې دې ته ډېر ژمن دي چې په افغانستان کې د ښځو سره سم چلن وسي او حقوق یې خوندي سي. نوموړي سره شاهناز نفیس مرکه کړې او لومړی یې پوښتلې چې دا وخت د ښځو ستونزې څه دي.
زما په فکر موږ د یوې داسې جدي شیبې سره مخ یو. نړۍ د زورواکۍ او د دیموکراسۍ په ضد تحریک سره مخ ده، او زما په خیال موږ ته پکار دی چې د دې مخه ونیول شي، ځکه چې د سغور زنګونه په ښځو اغیز لري.
دا کال د ښځو نړیوالې ورځې لپاره د ملګرو ملتونو شوار دی، د دوامدار سبا لپاره صنفي مساوات. تاسو څه پام کوئ د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې به ښځې دغه هدف څنګه ترلاسه کړي؟
د مخکې تک او د ښځو، ماشومانو او نجونو دوامداره راتلونکي لپاره یوازینی ثابته شوې لار دا ده چې ښځې فعال رول ولوبوي. ښکاره ده چې امریکا او زموږ نور ملګري د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته د افغان ښځو په اړه ډېر اندېښمن دي. دوی یو بل سره تماس کې دي ترڅو دا یقیني کړي چې طالبان نړیوال قانون او د اساسي قانون په نظر کې نیولو سره د ښځو د حقونو احترام کوي. امریکا د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني او د افغانستان په میلیارډونو ډالرای هم نیولې دي. دغه شان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره دوه ځانګړي استازي، رینا امیری او سټیفنی پاسچر، مقرری کړي دي. زموږ تمه ده چې امریکا او ملګري به په طالبانو باندې فشار ته دوام ورکړي. تاسو ته معلومه ای چې د کانګرس خزینه غړي دې ته ډېر ژمنې دي چې افغانستان کې ښځو سره سم چلند وشي او حقونه خوندي شي.
دا وخت ټول پام اوکراین ته اوخته دی. تاسو څه فکر کوئ چې د امریکا د سینیټ او ستاسو په شان د کانګرس غړي به څنګه په طالبانو باندې د ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره فشار جاری وساتي؟
لومړی باید زه دا ووایم، دا د سپوښتنه ده چې هر ورځ زمانه کې، او باید ووایم چې نړۍ افغان میرمنې هېرې کړې نه دي. خلک دا پوښتنه کوي، خو زه وایم چې نه امریکایانو او نه په کانګرس کې مونږه افغان میرمنې هېرې کړې دي. په دې کې شک نشته چې د اوکراین حالاتو د هر چا پام هلته اړولې دی، خو د دې دا مطلب نه دی چې ګوندې د افغانستان ستونزو ته به زمونږ پام نه وي. زه خپله د فلادلفیا د ښار استازي توپ کوم. اول ته د افغانستان د نو کډوالو لپاره دوه کمپونه جوړ شوي چې یو د فلادلفیا هوایي میدان سره خوا کې دی. زما مخامخ ګاونډي هم د امریکا او افغانستان طبیعت لري. دا زما په اجنډا کې لومړیتوب لري، ځکه فلادلفیا کې اوس ډیر افغانان ژوند کوي.
د افغانستان ښځې فعالین دا ګیله کوي چې دوی سره د ولسمشر بایدن او د امریکا تیر حکومتونو لوسونه کړي وو، خو هغه سرته ونه رسیدل. تاسو دې ته څه وایي؟
دغه وختونو کې زه د حکومت برخه نه وم، نو په اړه یې څه ویلی نشم، خو زه باور یم چې په کانګرس کې د دیموکرات ګوند نورو غړو لکه جیکي سپایرز او شیلا جکسن د افغان ښځو سره دغه ټول وخت په تماس کې وي. ټول وخت او اوس موږ دا نیت لرو چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره د زماوارو یعنی مسؤولو خلکو نه پوښتنه وکړو.
ستاسو هغو ښځو ته چې په جبر ولاړ ټولنو کې ژوند کوي او هغو ته چې د مذهب او کلتور په نامو په خزو ظلم کوي څه پیغام دی؟
زما په فکر په دغه ډول ټولنه کې خزو ته زداوم چې مونږ تاسو وینو، مونږ تاسو نه هیرو، مونږ غواړو تاسو سره یو ځای کار وکړو چې تاسو حقونه خوندي کو او تاسو د خپل لیاقت سره سم په هر څه کې پوره ونډه ولرئ. او ظالمانو ته به زداوم چې زما په فکر د دوی دا کار د دوی لپاره خطر لري. که تاسو غواړئ یو دوامدار ټولنه جوړ کړئ نو تاسو باید خزو ته په چارو کې برخه ورکړئ. تاسو په راتلونکي کې کله هم په عصري نړۍ کې بریالي کېدای نشئ تر څو د خزو حقونو ته احترام ونه کړئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
درنوریدونکو، د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د طالبانو لخوا د واق اخیستلو څخه ورسته د لنجمونو پرمختګونو په اړه یو رپورت وړاندې شو. په دې باره کې لیزا شلاین د جنیو څخه رپورت راستولی.
رپورت ښایي چې د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې د جګړې او ملکي تلفاتو کچه په چټکۍ سره راکم شوې ده، خو په ورته وخت کې د ډیرو افغانانو د بشري حقوقو وضعیت خراب شوې ده. دغه رپورت وایي د پخواني حکومت د غړو په ګډون د قاضیانو، وکیلانو او په ځانګړي توګه د ښځو د غیرقانوني وجلو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري میشل بچلټ چې دا رپورت وړاندې کړی دی وایي هغه کسان چې د طالبانو لخوا ګواښ بلل کېږي د بشري حقوقو مدافعین او د رسنیو کارکونکو هم پکې وجل شوي، نیول شوي او په زور باندې لا ترک شوي دي. هغه ول افغان ولس د وجاړونکو بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دي. بچلټ ویل
فالوینګ دی طالبان ټیک اوور انټرنیشنل سانکشنز دا پریویلی apply to the Taliban.
د طالبانو وخت ته رسیدو وروسته نړیوال بندیزونه چې په خوا په طالبانو لګول شوی په اغیزمنه توګه د هیواد په حکومتي چارواکو بندیزونه باندې ولګیدل. د موجوده بحران په نتیجه کې یو لوی اقتصادي بحران پیدا شوی دی. بشل ډول په اخر کې نږدې 6 میلیونه خلک چې د افغانستان نیمایي نفوس دي د سختې لوږې سره مخ دي. نو موري وایي دا کار د ماشومانو د کار، د ماشومانو د ودونو او د ماشومانو د خرڅولو د زیاتوالي لامل شوی دی. هغه ول د چارواکو له خوا تر سره شوی اقداماتو د خزو اساسي حقوقونه او ازادي تر خپل لاندې کړی دي. بشلټ زیاته کړه
سنس اگست 2021 women have largely been excluded from the workforce.
د 2020 کال د اگست راهیسې خزي په لوی کچه د اقتصادي بحران او د چارواکو له خوا لګول شوی محدودیتونو په پایله کې د کارونو نه ایستل شوی دي. د خزو د خوندیتوب د ګڼو سرپناهونو د تړلو لکبله خزي د نورو خطرونو سره مخامخ شوی دي. د جنسیت په بنسټ د تاوتریخوالي قضیو سره د معاملو لپاره رامنځته شوی قضایي سیستمونه هم غیر فعال دي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر وایي ملکي د ګڼو بحرانونو سره مخ دي او افغانان خوندیتوب باید د نړیوالې ټولنې لومړیتوب وي. نصیر احمد اندیشه د پخوانی افغان حکومت کسته، هغه د افغانستان استازیتوب ته په ملګرو ملتونو کې دوام ورکړی دی ځکه چې ملګري ملتونه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. اندیشه وایي په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو د حقوقو، د بیان او غونډو د ازادۍ او د بشري حقوقو د عمومي خوالي په برخه کې ډیر پرمختګونه شوي وو. هغه وویل
However, the abandonment of Afghanistan and the takeover of the country on 15th of August
په هر صورت د افغانستان پر خودلو او د اگست په 15 د طالبانو لخوا د افغانستان نیولو په دغه ملک کې د ازادۍ په برخه کې یو لوی بدلون راوستل دی. اندیشه د شورانو وختل چې زر تر زره دی د افغانستان د ولس ملاتړ وکړي چې د ټولو ننګونو سره سره د هغو حقوقو او ازادۍ ساتلو ته ژمن دي چې په خوا یې ترلاسه کړي دي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
قدر من اوریدونکو، د دې اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د فبروري د میاشتې په 14 نیټه د روسي نظامی قواوو او استخباراتي خدماتو ته امر وکړ چې په یوکران ایرغال وکړي. پوتین ګومان کوي چې د روسي پاوز به یو ځل بیا د یوکران سرحدونو نه تخلف وکړي، د نړۍ د غندنې په نسبت په ډېر کم عکس العمل مخامخ شي. سره له دې امریکا د دې متحدینو او انډیوالانو د چټکو او جدي عواقبو وعده وکړه او پراخه ډیپلوماتیک کوششونه یې تعقیب کړل چې د روسیې په امنیتي اندېښنو باندې خبرې وکړي. پوتین غلطه محاسبه وکړه. ولادیمیر پوتین هم فکر کاوه د آزاد نړۍ بنسټ به ولړځوي، فکر کوي دا به یې خپلو خطرناکو لارو ته کږه کړي، مګر ده په ناوړه توګه محاسبه کړې ده. جمهور رئیس جو بایدن د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه ملت ته په خپله وینا کې وویل د فکر کاوه دا به یوکرین ته راشي او نړۍ به په بل مخ واړوي، د فکر کاوه لویدیس او ناټو به عکس العمل ښکاره نه کړي، او د فکر کاوه دا به موږ په کور کې سره وویشي. پوتین په غلطه و، موږ چمتو و، موږ په پراخه توګه او په احتیاط سره تیارو. موږ له اروپا او امریکا نه نیولې ان تر آسیا او افریقا پورې د نورو آزادي خوښوونکو هیوادونو سره د ائتلاف په جوړولو باندې میاشتې تیرې کړې دي چې د پوتین مخالفت وکړو. جمهور رئیس بایدن نه وویل د موږ د نړۍ سره مخکې له مخکې له هغه څه شریک کړي دي چې موږ پوهېدو. پوتین پلان جوړوي او دا به کټ مټ کوشش وکړي په غلطه توګه خپل یرغل توجیه کړي. موږ په رښتیا سره د روسیې د دروغو مخالفت کوو، او اوس چې دا اقدام کوي آزاد نړۍ مسؤل ګڼي. موږ د روسیې ستر بانکونه له بین المللي مالي سیستم نه جلا کوو، د روسیې د روبل له دفاع کول نه د روسیې د مرکزي بانک مخه نیول کیږي. د پوتین د شپږ سوه دېرش میلیاردو ډالرو د جنګ بودیجه بې ارزښته کوي. موږ ټکنالوژۍ ته د روسیې د لاسرسي مخه نیسو چې د دې اقتصادي قوت به کمزورې کړي او د راتلونکي نسل لپاره پوځ کمزورې کوي. موږ د روسیې په ټولو الوتنو باندې د امریکا هوایي قلمرو بندوو، روسیه لا نوره منځوي کیږي او د دوی اقتصاد لا نور زبېښل کیږي. موږ د روسیې اولیګارشا او مفسد مشران هدف ګرځو، د دوی د ناوړې ګټې لاسته راوړل نه وروسته درازي. په عین وخت کې موږ د یوکران خلکو ته پرمختګ ورکوو، په داسې حال کې دوی په قهرمانه توګه د روسیې د یرغل پر خلاف جګړه کوي. موږ د خپلو متحدینو سره یو ځای یوکرانیانو ته د آزادۍ لپاره په خپله جګړه کې مرسته برابرو، نظامي مرسته، اقتصادي مرسته، بشري مرسته. موږ یوکرین ته په مستقیمه مرسته کې څه باندې یو میلیارد ډالر ورکوو، او موږ به د یوکرین خلکو ته مرسته ورکول جاري ساتو، په داسې حال کې دوی د خپل هیواد دفاع کوي او مرسته ورسره کوو چې کړاو یې سپک شي. جمهور رئیس بایدن ویل موږ په خپل ټول تاریخ کې دغه درس اخیستی دی، کله چې دیکتاتوران د خپل یرغل تاوان ادا نه کړي دوی د ډېرې ګډوډۍ سبب کیږي. پوتین تاوتریخوالی او ګډوډۍ ته اجازه ورکړې ده، مګر په داسې حال کې ښایي دا به د جنګ په میدان کې ګټه وکړي، دا به په اوږده موده کې دروند قیمت ادا کوي.
تاسید امریکا ژغ سرمقاله واورده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.